د قاضیانو کتاب شپړسم فصل شمشون په غزا کې. یوه ورځ شمشون د فلسطینیانو ښار غزې ته لاړ او هلته هغه یوه بدلمنه ښځه ولیدله او د هغې کور ته ورغی چې شپه ورسره تېره کړي. د غزې خلک خبر شول چې شمشون هلته دی، نو هغوی هغه ځای کله بند کړ او هغه ته یې ټوله شپه د ښار په دروازه کې انتظار وکړ. هغوی ټوله شپه غلي وو او د زنونو سره یې ویل، موږ به د سهار تر رڼا کېدلو پورې صبر وکړو او بیا به یې ووژنو. خو شمشون تر نیمې شپې پورې هلته په بستره کې پروت و. بیا هغه پاڅېده او د ښار دروازه یې د هغې د چوکاټ سره راونیوله او د اړم او ټولو شیانو سره یې وویستله. هغه یې په خپلو اوږو باندې کېښودله او د هغې غونډۍ سر ته یې چې حبرون ته مخامخ وه یووړله. شمشون او دلیلا. څه موده وروسته شمشون په یوې نجلۍ باندې چې دلیله نومېدله او د سورک په دره کې اوسېدله مین شو. د فلسطینیانو مشران هغې ته ورغلله، ورته وی ویل، شمشون وغولوه چې تا ته ووایي چې هغه ولې دومره قوي دی، همدارنګه موږ څنګه وکولی شو هغه مغلوب کړو تر څو هغه وتړو او کمزوری کړو. که دا کار وکړې نو موږ هر یو به تا ته یولس سوه د سپینو زرو سکې درکړو. نو دلیلې شمشون ته وویل، مهرباني وکړه ما ته ووایه چې ته ولې دومره قوي یې، څنګه څوک کولی شي چې تا وتړي او کمزوری دي کړي؟ شمشون په ځواب کې وویل، که چیرې څوک ما دلیندې په اوو نویو مزو باندې چې وچ شوي نه وي وتړي، نو زه به کمزوری شم او د عادي خلکو په شان به شم. نو فلسطیني مشرانو دلیلې ته د کمان اوو نوي مزي چې وچ شوي نه وو راوړل او هغې شمشون وتړه. دلیلې یو څو کسان د خپل کور په بله کوټه کې پټ کړي وو، نو هغې شمشون ته غږ وکړ، شمشونه، فلسطینیان راغلي دي چې تا ونیسي. خو شمشون هغه مزي لکه د تار په شان چې په اور کې سوځېدلی وي وشکول. نو هغوی د شمشون د زور په راس پوه نه شول. بیا دلیلې شمشون ته وویل، تا په ما باندې ملنډې ووهلې او دروغ دې راته وویل، اوس ما ته ووایه چې تا څنګه څوک تړلی شي؟ هغه وویل، که چیرې څوک ما په داسې رسیو باندې وتړي چې هیڅ کار ورڅخه اخیستل شوی نه وي، نو زه به کمزوری شم او د عادي خلکو په شان به شم. نو دلیلې نوي رسۍ راواخیستې او شمشون یې ورباندې وتړه. د مخکې ځل په شان فلسطینیان په بله کوټه کې پټ وو. هغې شمشون ته غږ وکړ، شمشونه، فلسطینیان راغلي دي چې تا ونیسي. خو هغه د خپلو لاسونو څخه رسۍ لکه د تارونو په شان وشکولې. بیا دلیلې شمشون ته وویل، ته تر اوسه پورې په ما باندې ملنډې وهې او ما ته دروغ وایې، اوس راته ووایه چې تا څنګه څوک تړلی شي؟ هغه په ځواب کې وویل، که چیرې ته زما د سر اووه کوڅۍ په کارګاه باندې د تار سره واوبې او په یو میخ باندې کلکې کړې، نو زه به د نورو خلکو په شان کمزوری شم. نو په هغه وخت کې چې هغه ویده وو، دلیلې د هغه د سر اووه کوڅۍ له تار سره واوبدلې او په میخ باندې کلکې کړې. هغې بیا شمشون ته غږ وکړ، شمشونه، فلسطینیان راغلي دي چې تا ونیسي. هغه د خوب څخه راویښ شو او کارګاه یې د میخ او ترونو سره راوویستله. نو دلیلې هغه ته وویل، ته څنګه وایې چې زه درباندې ګرانه یم؟ حال دا چې ته په ما باندې باور هم نه کوې. دا دریم ځل دی چې ته په ما باندې ملنډې وهې او د خپل زور راز دې ما ته نه وایې. دلیلې په دې خبرو باندې چې هره ورځ به یې شمشون ته کولې هغه ډېر تنګ کړ. نو شمشون اخیر هغې ته خپل راز ووایه. هغه وویل، زما د سر ویښتان هیڅکله خریل شوي نه دي، ځکه چې زه د زیږېدلو د وخت څخه خدای ته د نظر په توګه وقف شوی یم. که چیرې زما سر وخریل شي، نو زه به خپل قوت له لاسه ورکړم او د نورو خلکو په شان به کمزوری شم. کله چې دلیلا پوه شوه چې شمشون ورته حقیقت بیان کړ، نو هغې د فلسطینیانو مشرانو ته دا خبر ورولېږه، تاسو یو ځل بیا راشئ، شمشون ما ته خپل راز بیان کړ. نو هغوی راغلل او هغه پیسې چې د هغې سره یې وعده کړې وه د ځان سره راوړې. دلیلې شمشون په خپل زنګون باندې ویده کړ. بیا هغې یو سړی راوغوښت او د شمشون د ویښتو اووه کوڅۍ وخریلې. نو دلیلې هغه کمزوری کړ او هغه خپل قوت له لاسه ورکړ. بیا هغې شمشون ته غږ وکړ، شمشونه، فلسطینیان راغلي دي چې تا ونیسي. هغه له خوبه راویښ شو او فکر یې وکړ چې زه به د مخکې په شان په یو ټاکان سره خپل ځان آزاد کړم. خو شمشون نه پوهېده چې څښتن هغه پریښی و. فلسطینیانو هغه ونیوه، سترګې ورڅخه وویستلې او غزې ته یې یووړ. هلته هغوی شمشون په برنجي زولنو وتاړه، په زندان کې واچوه او مجبور یې کړ چې غلې د نیمې چن کړي. خو د خریلو څخه وروسته د هغه ویښتانو بیا په راشنه کېدلو پیل وکړ. د شمشون مړینه. د فلسطینیانو مشران سره راټول شول چې جشن ونیسي او خپل خدای د جون ته یوه لویه قرباني وړاندې کړي. هغوی وویل، زموږ خدای موږ ته په خپل دښمن شمشون باندې بری راکړی دی. هغوی خوشحالي کوله او ویې ویل، شمشون ته غږ وکړئ چې خپل سات ورباندې تیر کړو. کله چې هغوی شمشون د زندان څخه راوویست، هغه یې مجبور کړ چې د دوی دپاره ساتیری جوړه کړي، نو هغه یې د ستنو تر منځ ودروه. کله چې خلکو هغه ولیده، نو د خپل خدای ستاینه یې وکړه او ویې ویل، زموږ خدای موږ ته په خپل هغه دښمن باندې بری راکړی دی چې زموږ هیواد یې وران کړ او زموږ ډېر خلک یې ووژل. شمشون هغه هلک ته چې دی یې له لاسه نیولی وویل، ما پرېږده چې په هغو ستنو باندې لاس کېږدم چې دغه ودانۍ ورباندې ولاړه ده. زه غواړم چې تکیه ورباندې وکړم. هغه عبادت ځای د سړیو او ښځو څخه ډک وو. د فلسطینیانو ټول مشران هلته موجود وو او په بام باندې نږدې 3000 سړي او ښځې وې چې شمشون ته یې کتل چې د هغوی دپاره یې ساتیري کوله. بیا شمشون څښتن ته دعا وکړه، ای څښتن تله، ما در په یاد کړه. ای خدایا، یوازې یو ځل بیا ما ته قوت راکړه چې د فلسطینیانو څخه د خپلو سترګو بدل واخلم. نو شمشون هغه دوه منځینۍ ستنې چې ودانۍ ورباندې ولاړه وه ونیولې. یو لاس یې په یوې او بل لاس یې په بلې ستنې باندې کېښود. ستنې یې ټیل وهلې او چیغې یې کړې، پرېږده چې د فلسطینیانو سره یو ځای مړ شم. هغه په خپل ټول قوت سره ستنې ټیل وهلې او هغه ودانۍ په ټولو مشرانو او نورو خلکو باندې چې په هغه ځای کې وو راولویدله. نو په دې ډول د هغو خلکو شمېر چې شمشون د خپل مرګ په وخت کې ووژل، د هغو خلکو څخه زیات وو چې هغه په خپل ټول ژوندانه کې وژلي وو. د هغه ورونه او پاتې کورنۍ راغله چې د هغه مړی یوسي. هغوی د شمشون مړی بیرته یووړ او د خپل پلار منوح په هدیره کې چې د زرعا او اشتاول ترمنځ پرته وه ښخ کړ. شمشون شل کله د اسرائیلو مشر وو.